بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرانۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د ویګې د میاشتې څلورمه د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې لولسم او د 2020 میلادي کال د اگست لا شپږویشتمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي. بیا هم درته د افغانستان په پنجشیر کې له احمد مسعود سره د طالبانو ډلې د پلاوي د کتنې په حق لا سیاسي تبصره وړاندې کیږي. له سیاسي تبصرې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوریدل شي، چې بیا هم د سلامتیا مجلې تر عنوانه د پروګرام اوریدل شي، او بیا له دې وروسته په پای کې د ځلاند یون پروګرام درته وړاندې کیږي. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی ولنډ د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ اوسم پام وکړی د محال خبرونو ته. دا خبرونو تفصیل. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی ویلی چې د عدالت اجرا ته هوډمن یو. تهران او اسلام آباد افغانستان د کړکیچ په اواری کې مهم رول لري. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی او عبدالله عبدالله په کور کې نظر بند کړی شوی دی، او د طالبانو او احمد مسعود استازو ترمنځ د خبرو اترو په دوام هوکړه شوی ده. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی ابراهیم رئیسی ویلی دی چې د عدالت اجرا ته هوډمن یو. زمون خبریال راپورټ راکړي د اسلام ایران ولسمشر ټینګار کړي خلک باید د پرمختګ او د عدالت د اجرا احساس وکړي. سید ابراهیم رئیسی نن د دیارلسم حکومت په لومړنۍ غونډه کې ویلي چې په ځینو حوزو کې جدي شاته پاتې والی لرو چې باید جبران شي. د اسلام ایران ولسمشر په ولایت فقیه نظام کې په نه بندون په ټینګار سره جوت اکړه. نن د اسلامي انقلاب معظم لارښود د هیواد د درستو چارو په نسبت بلد او مسلط دي، او په دغه موده کې داسې لارې چارې رامنځته شوي دي چې بندون ون لرلی شو. خاغلی رئیسی زیات اکړه خلک باید پرمختګ او د عدالت د اجرا احساس وکړي، او دا چې عدالت یوازې په خلا ناراضي. خاغلی رئیسی زیات اکړه باید په لنډه موده کې په هیواد کې د سلامتیا او واکسینیشن مسله هم تضمین کړو. تهران او اسلام آباد افغانستان د کړکیچ په اواری کې مهم رول لوبوي. د ایرنا د راپور سره سم د پاکستان د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په اسلام آباد کې د ایران له سفیر خاغلی سید محمد علی حسینی سره په کتنه کې د افغانستان په شمول په سیمه ایزو مسالو د غور لپاره د دواړو هیوادونو د نږدې ملګرتیا په اهمیت ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه لا نیک مرغه پاکستان او ایران د افغانستان په اړه نږدې لیتوګي او غږمله کړچار لري، او تمه کیږي چې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هلې ځلې دوام ولرل شي. ښاغلی سراج الحق د اسلامي مذهبونو په نږدې کولو کې د ایران د مهم رول په اعتراف سره زیاته کړه اسلامي ایران د اسلامي وحدت د پیاوړتیا ماموریت مشرقي او مونږه په دغه رول لوبولو هیله من یو. په پاکستان کې د اسلامي ایران سفیر سید محمد علي حسيني هم په دغه کتنه کې سراج الحق ته د ایران په قربتوب د اسلامي وحدت په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره بلنه ورکړه. په ایران کې وحشي کرونا نور شپږ سوه څلور نوي کسان قرباني کړل. زمون خبریال راپورټ راکړ د ایران د روغتیایي چارو وزارت نه د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې په کرونا ککړو نور شپږ سوه څلور نوي کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې له دوی سره په ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر یو لک څلور زره اووه سوه شپاړسو تنو ته زیات شوی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په تیر شو ورځو کې په هیواد کې نور شپږ دېرش زره اووه سوه اته پنځوس ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی سره په درس ایران کې د ککړو کسانو شمیر څلور میلیونه اته سوه درې دېرش یو سلو پنځو دېرشو ته زیات شوی دی. کرزی او عبدالله په کور کې نظر بند کړی شوی دی. بهرنیو رسندیو نن د باوري سرچینو په قول ویلي چې طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله په کور کې نظر بند کړی دی. کرزی او عبدالله په یو کور کې اوسی ځکه چې څو ورځې وړاندې طالبانو کرزی له خپله کوره ایستلی و. نوموړی اوس د ښاغلي عبدالله عبدالله په کور کې اوسی. سی این این وایي چې ښاغلیو کرزی او عبدالله له پرونه په کور کې نظر بند کړی شوی دی. د دغه چینل د راپورټ په اساس طالبانو په داسې حال کې کرزی او عبدالله په کور کې نظر بند کړی چې د روانې اونۍ په پیل کې طالب سرچینو وویل چې کرزی عبدالله او ملا برادر به په هغه دولس کسیزه شورا کې شامل وي چې د افغانستان اصلي واک به یې په لاس کې وي. طالبانو د کابل له نیولو وروسته د حکومت د جوړولو لور ته ورور ګامونه اخیستي. تر اوسه پورې د کورنیو چارو وزیر، دفاع او مالیه وزیران او تقریبا د ټولو ولایتونو لپاره والیان ټاکلي، خو لا هم څرګنده نه ده چې د حکومت مشر به څوک وي. د طالبانو او احمد مسعود استازو ترمنځ د خبرو اترو په دوام هوکړه شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال او له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د احمد مسعود استازي محمد علم میزدیار وایي چې د دوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د لومړي پړاو مذاکرات ګټور او د ستونزو حل ته هیله مندې شتون لري. محمد علم میزدیار وایي چې د پروان مرکز په چاریکار کې د مقاومت جبهې دولس کسیز پلاوی او طالب استازو ترمنځ درې ساعته غونډه شوې ده. هغه وایي د مقاومت جبهې د مذاکراتو د پلاوی مشري حاجي الماس زاهد کوي. د هغه په خبره په دې درې ساعته غونډه کې فیصله وشوه چې دواړه پلاوی به د غونډې پیغام خپل مشرتابه سره شریکوي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ټینګښت لپاره به دغه مذاکرات دوام مومي او دغه راز به ښکېلې خواوې پر یو بل پوځي برید نه کوي. د زدیار په خبره د هیواد اساسي ستونزو د سوله ییز حل لپاره د دواړو لورو روحیه خوه او هیله مندي شته چې د تیرو تجربو په نظر کې نیولو سره ضروري اقدامات ترسره شي. د روانې اګست میاشتې په پنځلسمه د طالبانو ډلې له پنجشیر پرته پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه چې په پنجشیر کې د پخواني قمانډان احمد شاه مسعود چې د دغه هیواد ملي اتل هم دی، د زوی احمد مسعود په زور دغه ولایت طالبان له نوتو سره مخالفت څرګند کړ. مسعود ویلي د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدو وختونه کې او که جګړه انتخاب شي نو له پنجشیر به دفاع وکړي. د طالبانو وینډیو زبی الله مجاهد ویي چې د پنجشیر ستونزه په اوریدو ده او اتیا فیصده امکان شته چې جګړه نه کېږي. لبلی خو احمد شاه مسعود له فرانسې خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو په وړاندې د وسلو په مځکه کې خودلو او د تسلیمي دو پرځې مرګ ته ترجیح ورکوي. د افغانستان د پخواني جهادي قماندان او ملي اتل احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود طالبانو لاسته د کابل له ورتلو مخکې د نړۍ د هیوادونو له مشرانو څخه د وسلو غوښتنه کړې وه، خو د لویدیځو هیوادونو لخوا د وسلو په نه ورکولو یې نیوکه کړې وه. احمد مسعود ویلي چې زه به د نړۍ د هغو هیوادونو چې ما ترې څو ورځې مخکې د وسلو غوښتنه کړې وه تاریخي غلطي هیڅکله هیر نه کړم. د افغانستان په پنجشیر سیمه کې د مقاومت غورځنګ مشر احمد مسعود ویل چې نن د امریکا دغه جوړې وسلې، ټانکونه او هیلیکاپټرونه د طالبانو په لاس کې دي. هغه ویل چې زه د افغانستان له نویو واکمنانو یعنی طالبانو سره خبرو ته تیار یم، خبرې کیدلی شي او په ټولو جنګونو کې مذاکرات کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو کارکونکي زورول شوې دي. د ملګرو ملتو سازمان عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د دوی کارکونکي زورول او ویرول شوې دي. د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د خپلو کارکونکو په اړه خبر کړی پیغام کې د دوی د خوندیتوب لپاره د هڅو خبر ورکوي. هغه ویل چې بشر دوستانه مرستې نه یوازې ژوند ژغوري بلکې هیلې رامنځته کوي. خو زه ستاسو په اندېښنو، ستاسو په درد او ستاسو په تشویشونو کې شریک یم. زه د هغو رپورټونو په اړه خفه یم چې په تاسو کې یو شمېر له زورونو او ډارولو سره مخامخ شوي یاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ټولو کارکوونکو خوندیتوب زموږ اساسي لومړیتوب دی. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړې ده چې د افغانستان په بحراني حالت کې د دوی د کارکوونکو فعالیتونه د ستاینې وړ دي او له د خوندیتوب لپاره ښکېلو خواوو سره اړیکې ساتي. نوموړي ویل چې موږ هر هغه څه ترسره کوو چې په وس کې مو وي، یعنی له ټولو خواوو سره د دوامدار اړیکو له لارې هڅه کوو او دا کار ستاسو د خوندیتوب او هوساینې په اړه د ډاډمن کېدو او د اړینو حل لارو د موندلو لپاره ترسره کوو. دغه سازمان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د حکومتونو په بدلیدو د دوی فعالیتونه نوي درېدلي او ژمنه کوي چې په دې هیواد کې د خدمت په موخه پاتې کیږي. د روسیې سل هلیکاپټرونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. زمونږ خبريال راپورټ راکوي چې روسیې ویلي طالبانو ته چې اوس په کابل واکمن شوي د ماسکو جوړ سل هلیکاپټرونه او نورې وسلې هم لاسته ورغلي دي. په دې هکله د روسیې د وسلو د صادرولو د حکومتي ادارې مشر ویلي چې په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنېدو په وخت د دغې ډلې لاسته روسیې جوړ سل هلیکاپټرې ورغلي چې په بېلابېلو برخو کې استعمالیږي. ویل کېږي چې د روسیې دغه سل هلیکاپټرونه چې ایم آی ولس ترانسپورټي ایرکرافټ هم بلل کېږي، امریکا د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لپاره له ماسکو څخه په پیسو اخیستلی وو. له روسیې څخه د دغو هلیکاپټرونو د اخیستو وجه دا وه چې دغه هلیکاپټرونه د امریکا جوړ یو ایچ شپیته ډول هلیکاپټرونو په مقابل کې ډیر ارزانه دي او الوتې هم ډیر آسان دي. خو د روسیې د وسلو د صادرولو ادارې مشر ویلي چې طالبان په لوړه سویه د روسیې دغه جوړ هلیکاپټرونه نشي استعمالولی ځکه چې هغوی د دغو هلیکاپټرونو مرمت کولو او پرزو ته لاسرسي نه لري. او بل خبر دا چې روسیې د افغانستان زرو خارجو ته د ورتلو اجازه ورکړه. د روسیې خبری آژانس راپورټ ورکړي چې ماسکو د افغانستان زرو خارجو ته د روسیې پاسپورټونه ورسره دي او هلته د رسیدو حق لري. ماسکو ته د وتلو اجازه ورکړي د لدې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ماسکو به په افغانستان کې خپل پوځیان دیرانه کړي. پوتین ویلي چې روسیا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې هیڅ اراده نه لري. د روسیې ولسمشر ویلي چې موږ د پخوانی شوروي له ماتې څخه درس اخیستې. له بلې خوا چین په افغانستان باندې طالبان له کونیدا څخه مخکې په دغه هیواد کې له دیره بهرنیو عسکرو د احتساب وخت نه کړی ده. د ملګرو ملتو په بشري حقوقو شورا کې د چین سفیر ویلي چې د بشري حقوقو د خلاف ورزي په وجه د امریکا، د برتانیا او استرالیا په شمول د نورو بهرنیو عسکرو باید احتساب وشي. بل خبر دا چې د افغانستان طالبانو د کابل د وی ډګر د چلولو لپاره له ترکیې څخه مرسته غوښتي. دا ویل کېږي چې د افغانستان طالبانو د کابل د وی ډګر د اداره کولو لپاره له ترکیې څخه فنی مرسته غوښتي ده. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
د افغانستان په پنجشیر کې لا احمد مسعود سره د طالبانو ډلې د پلاوی کتنه، دا زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د طالبانو ډلې یو پلاوی په پنجشیر ولایت کې د افغانستان د ملي اتل لازوی احمد مسعود سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. ځینو سرچینو په دغه کتنه کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د شتون خبر هم ورکړی دی. له دې وروسته چې طالبانو خپل لسکر د افغانستان په شمال ختیځ کې د پنجشیر له دروازو څو سوه کیلومتره لیرې ځای پر ځای کړي، د طالبانو ضد ځواکونو قماندان احمد مسعود وایي چې پنجشیر به طالبانو ته تسلیم نه کړي. د د افغانستان پنچیر ولایت د افغانستان یوازینی ولایت چې د کابل له نسکوري دا ورسته تر اوسه د طالبانو په ولکه کې نه دی راغلی. د طالبانو پلاوی په داسې حال کې پنچیر ته ورغلی چې د غیډلې مخکې د پنچیر د مسئلې یوازینی حل لاره خبرې اترې بللې وې. طالبانو چې د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې جنگ ختم شوی اعلان کړ. د احمد مسعود لخوا په پنچیر کې د دغې ډلې مقاومت د بڼه غوره کولو له اعلان وروسته ټینګار وکړ چې باید د خبرو اترو له لارې دغه شخړه هواره شي. هغو بدلونو ته په پام سره چې په کابل له سلطې وروسته او په نوي پړاو کې د طالبانو په سیاستونو او اقداماتو کې رامنځته شوی دی، دغه ډله ظاهرا حاضره نه ده د جنگ او زور په اوزار د پنچیر د چارو اداره کولو په لاس کې واخلي. په همدې اساس د طالبانو یو هوپلاوی پنچیر ته لاړ دی چې له احمد مسعود سره په خبرو کې د موافقې او په دغې سیمې د سلطې لپاره زمینه برابره کړي. طالبان د احمد مسعود د وسلو او له تاوتریخوالي پرته دغې ډلې ته د پنچیر د چارو د ورسپارلو غوښتنه کوي، خو په پریکنده توګه احمد مسعود هم په دې زمینه کې د امتیازاتو غوښتونکی دی. د طالبانو ډله چې تازه خپل درې غړي د مالیه وزیر، استخباراتي ارګان مدیر او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی، وایي چې ځان د دغه هیواد د ټولو قومونو او ډلو په ګډون او شتون سره د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره چمتو کوي. د افغانستان د ټولو قومونو، ډلو او سلیقو په شتون سره د پراخ بنسټه حکومت جوړېدا هغه مسئله ده چې حاضر دمه له طالبانو په یوې نړیوالې غوښتنې بدله شوې ده. د نړۍ ډیرو هیوادونو او ملګرو ملتو په شمول ځنو نړیوالو ادارو هم غوښتي چې طالبان باید داسې زمینه برابره کړي چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې ټول قومونه، ډلې او سلایق شتون ولرلی شي. البته طالبانو ډلې تر اوسه نه ده جوته کړي چې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره په خپلې ژمنې څرنګه عمل وکړي. دې ته په پام سره چې طالبانو هر ډول انتخاباتو تر سره کول رد کړي وو، مشخصه نه ده چې دغه ډله د پراخ بنسټه حکومت جوړول د خلکو په رایو سره پرمخ بیایي یا د افغان ډلو لپاره د ونډې په ټاکلو سره دغه بهیر بشپړوي. طالبان پر دې سربیره چې د افغانستان د حکومت د جوړولو لپاره د زمینې په برابرولو پسې دی، د بهرني سیاست په ډګر کې هم د باور فضا د رامنځته کولو هڅه کوي او له مختلفو هیوادونو په تیره بیا ګاونډیانو سره د اړیکو د ټینګولو کوشش کوي. دغې مسئلې ته په پام سره داسې ښکاري چې دغه ډله د بهرني سیاست ته ډیر اهمیت ورکوي او په داخلي او بهرني ډګر کې د خپلو سیاستونو د پرمختګ لپاره هم په لټه کې ده. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه خبرونه اورئ. پارس ټوډی ډاټ کام سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته.
تلپات خوشبویی
محترم اوردونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ د تلپاتې وږمې په پروګرام کې د حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی د ویناو په مټ په مختلفو معرفي او تفسیري موضوعګانو خبرې کوو. آیت الله خامنئی د دغه ټولګې په شپږمه برخه کې د قارون د مال غونډولو او پیسې پالنې مسلې ته په اشاره سره ټول خلک له دغه غندل صفته یعنی منکی د هغوی وینا ته ستاسو پام راګرځو. د بنی اسرائیلو د قلعو په هکله آیت کې چې یو شمېر کسانو قارون ته سپارښتنه کوله او ویل یې قارون ته به دا نه ویل چې هر څه لري یا نه لري، یعنی ټول مال دولت دی له ځانه لیرې کړه، بلکې ویل به هغه څه چې لري وسیله وګرځوه. دنیا مال او پیسہ یوه وسیله ده، لوړو انساني او بشري مرتبو ته د رسیدو وسیله، مانوي مقاماتو ته د رسیدلو وسیله، دا یوه وسیله ګرځېدل شي. تاسو په دې پیسو سره دنیا آبادولی شي، د انسانانو ژوند ژغورلی شي، توکمیز توپیر لرې کولی شي، بېوزلان او کمزوري خلک له فقر او ضعفه راویستلی شي. لومړی خو دا چې هغه څه چې ستا په لاس کې دي اتاق الله دي، یعنی خدای درکړي دي. دوهمه دا چې لار یې دا ده چې دا د خدای په لاره کې ولګی، خو داسې هم نه ده چې ته ځان ته هیڅ برخه او مال پرې نږدې، ته هم برخه لرې، له خپلې برخې هم استفاده وکړه. و احسن کما احسن الله الیک، خو لکه چې خدای تا ته مال درکړي ته هم له نورو سره مرسته وکړه. ګورې دا د ژوند اصول دی چې اسلام یې زموږ لپاره ټاکي، دا هغه څه په پوټه چې په خپله هغه بې عقله فکر کاوه. هغه پیسه داره او بې عقله قارون به ویل انما او تایته علا علم، دا خو ما په خپله او په خپله پوهه ګټلې دي، حال دا چې داسې نه ده، خدای تعالی وسایل برابر کړي وو، هغه هم د دغو وسایلو په مټ لاسته راوړ. پر دې اساس په قرآن کې ځینې آیتونه داسې دي چې او دغه ډول آیتونه زیات دي چې د ژوند قاعدې او طریقې ټاکي.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ، 00 99 12 یو سلور اتا و سفر دری و
در اختیا مجله قدر من اولیدون که در سلامونو پا ورانده که اولو سره ز فاطمی لخبل مخترم همکار
صادق حسین
سر از تاسو درانه حضور ته حاضر شیو چی در اختیا د خبرون په دوام کې د لاس د بند د کارپال ټونل د سندروم د نخو او د درملنې د لارو چارو په اکله له تاسو سره وژغیږو او تاسو ته یو څه معلومات ورکړو. عزیزانو پام مووی چې په دغه خبرونه کې د ناروغي او د درملنې او د مخنیوي لارې چارې یوازې د عامه پوهاوی په لر کې وړاندې کیږي او د ډاکټر د تشخیص او د درملنې ځای نشي نیولای. نو په همدې هیله سره له تاسو مننه کوو چې زموږ سره تر پایه پورې پاتې شئ.
ډیر عزت من اوریدونکو، کارپال ټونل په حقیقت کې یو کانال دی چې د لاس د هډوکو او رابطونو په وسیله محاصره شوی او د لاس د ورغوي د داخلي برخې په لور غځېدلی دی. د لاس اصلي عصبونه او د ګوتو تندونونه له دغه کانال څخه تیریږي. په حقیقت کې دغه ټونل د لاس له عصبونو او د ګوتو له تندونونو څخه ساتنه کوي. په یاد ټونل کې په عصبي باندې فشار د کارپال ټونل د سینډروم سبب ګرځي. د ګوتو د سرونو میږي کېدل، بې حسه کېدل او په لاس کې د کمزورتیا احساس د دغه سینډروم له نښو څخه شمیرل کیږي. یادې نښې د کارپال ټونل د سینډروم تر ټولو شایع نښې دي. په دغه سینډروم کې اکثره د بتۍ د اشارې او د منځ ګوتو کې د میږي کېدل احساس رامنځته کیږي، خو په کچه ګوته کې د میږي کېدو احساس نه رامنځته کیږي. دغه سینډروم اکثره د خوب نه تر پاڅېدو وروسته د موټر چلولو او په ټلیفون کې د خبرو پر مهال رامنځته کیږي او د لاس له مټ څخه بیا تر بازو پورې غځېږي. ځینې وختونه یاد سینډروم په لاس کې د درد پیدا کېدا سبب هم کېدلی شي. اکثره ناروغان له دې حالته د خلاصون په هدف لاسونه خوروي چې په لومړیو کې کېدای شي مؤثره واقع شي، خو د سینډروم د پرمختګ سره نښې زیاتېږي او د لاس په ټکان سره هم له منځه نه ځي. همداراز د ناروغ لاس هم ورځ تر بلې کمزوری کیږي او په ناپامیا کې څیزونه یې له لاسه لویږي، ځکه چې د دغه سینډروم له امله د ناروغ د بتۍ ګوتې عضلې کمزوری کیږي. دغه عضلې د مدیان عصب له لورې کنټرولیږي. دغه عصب هم د کارپال له ټونل څخه تیریږي، نو ځکه د کارپال ټونل له سینډروم څخه اغیزمن کیږي.
د کارپال د ټونل سندروم د منځني عصب د بندېدو او په هغه باندې د فشار له امله رامنځته کیږي. منځنی عصب د لاس له بند څخه شروع کیږي او د لاس د ورغوي او د کچې ګوتې نه بغیر د ټولو ګوتو احساسي سیګنالونه د منځني عصب په وسیله تر مازغو پورې انتقالوي. همدارنګه له مازغو څخه د لاس د حرکت د ورکولو فرمانونه تر ګوتو او د لاس تر مټ پورې را رسېږي. داسې ډیر اسباب دي چې د کارپال د ټونل د سندروم لامل ګرځېدلی شي. په عمومي توګه هر څه چې په منځني عصب باندې د دباو او فشار سبب وشي د کارپال ټونل سندروم رامنځته کوي. د مثال په توګه د لاس د بند ماتېده او یا هم د لاس د بند پړسوب، روماتیزم او داسې نور چې د عصبو د لمسون او په هغوی باندې د فشار سبب ګرځي د کارپال ټونل سندروم رامنځته کوي. بدن په اناتومي جوړښت کې بدلون هم د کارپال د ټونل د سندروم سبب ګرځېدلی شي. که د لاس بند مو مات شي، نو تر رغېدو وروسته کیدای شي د کارپال ټونل تنګ شي وي چې لامل یې په منځني عصب باندې فشار راځي او یا د سانډروم رامسته کیږي. همدارنګه هغه کسان چې په پیدایښتي توګه یې د کارپال ټونل تنګ وي د یاد سانډروم له خطرې سره هم مخامخ دي. دغه سانډروم اکثره په ښځو کې زیاتره رامنځته کیږي ځکه چې د هغوی د لاس بند د نارینهوو په پرتله وړه دي. ځینې ناروغۍ هم د کارپال د ټونل د سانډروم سبب ګرځېدلی شي لکه د شکرې ناروغي ځکه چې شکره د بدن عصبي رشتو ته زیان رسوي. آرتریت روماتوید هم د هغو ناروغیو په لیکه کې راځي چې د کارپال د سانډروم د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی شي.
ډیر عزت من اوریدونکو، د انسان په بدن کې د مایعاتو په کچه کې بدلون هم له هغو عواملو په شمیر کې راځي چې د کارپال د سینډروم سبب ګرځېدلی شي. د انسان په بدن کې د اوبو راغونډېدل چې د اکثره د امیدوارۍ په دوران کې ښځې ورسره مخامخ کېږي د کارپال په ټونل باندې فشار ولي او د نښو د رامنځته کېدا سبب ګرځي. د امیدوارۍ د امله رامنځته شوي کارپال سینډروم د ماشوم تر زیږیدا وروسته په خپله ښه کېږي. همدغه راز چاغښت، تیوراید، نخولی او د پښتورګو کمزورتیا د یاد سینډروم سبب ګرځېدلی شي. همدارنګه له هغو اوزارونو کارول چې لاسونه ریږدوي او نور داسې درانه کارونه چې د لاس په بند یا مړوند باندې فشار ولي د کارپال د ټونل د سینډروم سبب ګرځېدلی شي. ډاکټر د کارپال د ټونل د سینډروم د تشخیص لپاره په ناروغ کې رامنځته شوي نښې څېړي لکه څرنګه چې مو مخکې وویل د دې ناروغۍ نښې له خوبه تر پاڅېدا وروسته د موټر د چلولو پر مهال او په ټلیفون باندې خبرو پر مهال رامنځته کیږي. ډاکټر د معاینې پر مهال د ګوتو احساس او همداراز د لاس د ځواک اندازه معلوموي. ځینې وختونه ډاکټر د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه کړي چې ناروغ د مفاصل یا د بندونو په آرتروز نوی مفتلا د لاس د بند یعنی د مړوند څخه اکسرې اخلي.
الکترو میوګرافي یا د عصبو او د عضلاتو ټیسټ د کارپال د ټونل د سندروم د تشخیص لپاره یو بل روده او طریقه بلل کیږي. ډاکټر نری ستنی عضلو ته ور دننه کوي او له دې روده د فعالیت او د دمی پر مهال د عضلاتو الکترونیکل سنگنالونه چیری. همدارنګه یو بل ډول ټیسټ هم شتون لري چې پکې الکترولیکل شاک د لاس د بند په برخه کې د کارپال د ټونل په دننه کې عصب ته کرنټ ورکول کیږي او بیا د لاس په ورغوي او د ګوتو په سرونو کې د ورکول شوی الکترونیکل یا برقی شاک اندازه څیړي چې آیا الکترودونه په سمه توګه تر ګوتو پورې را رسیدلي او که د کارپال په ټونل کې تضعیف شوي دي. د کارپال په ټونل کې تر تیرېدو وروسته الکترودونه کمزوره شوي وي نو په دې معنا ده چې د کارپال په ټونل کې عصب تر فشار لاندې دي. دغه ټیسټ د نورو عصبي ناخوالو لپاره هم کارول کیږي. د کارپال د سانډروم درملنه باید د لومړنیو نښو تر ښکاره کېدو وروسته پیل شي. په هغو کسانو کې چې دغه ناخوالې په مخ تللي نه وي او له ناروغۍ څخه یې زیاته موده نه وه تېره شوې د یخو اوبو په کمپرس احتیاط او آرام سره ښه کېدلی شي. همدارنګه د خوب پر مهال د مړوندو له پټو څخه کار اخیستل او د لاس ثابت نیول هم د کارپال د ټونل د سنډروم د نښو نښانو له کمېدو او درملنې سره مرسته کولی شي چې ډاکټر کولی شي چې همدې ناروغۍ ته ځینې درملونه تجویز کړي.
خواږه اوریدونکو، په ځینو مواردونو کې ممکنه ده ډاکټر د کارپال د ټونل په داخل کې کورټیزون درملې ولګوي تر څو د لاس در له منځه ولاړ شي. دغه درملې پړسوب له منځه وړي چې دغه کار په منځني اعصاب باندې د فشار د کمیدا سبب ګرځي. کله یاد درملو تابعیو سره سره بیا هم یاد سندروم دوام وکړي نو بیا د درملنې یوازینۍ لاره اپریشن یعنی جراحي ده. د اپریشن لارې هغه برخې چې د کارپال په ټونل باندې فشار راولي لرې کیږي. اپریشن هم په دوو طریقو سره ترسره کیدلی شي. یوه طریقه د انډوسکوپي طریقه ده چې پکې یو اوزار چې په سر کې دوربین لري لاسته وردننه کوي او هغه برخې چې د کارپال په ټونل باندې فشار راولي لرې کوي. بله طریقه بیا عامه جراحي ده، یعنی ډاکټر د کارپال د ټونل برخه څیري او په هغه باندې د فشار د لرې کولو په موخه رابات لرې کوي. خو تر اپریشن وروسته هم ډاکټر تاسو ته سپارښتنه کوي چې له سختو کارونو څخه ډډه وکړئ تر څو د کارپال په ټونل باندې فشار رانه شي. که څه هم د کارپال د ټونل د سندروم د مخنیوي لپاره کومې ځانګړې لارې چارې شتون نه لري، خو تاسو کولی شئ احتیاط وکړئ او د لاس په بندونو یا مړوندونو باندې مو فشار را نشي. کله کله زیات کوي نو له داسې قلم څخه کار واخلئ چې په لنوالی زیات وي. همدارنګه د نیولو ځای مناسب وي او د کاغذ پر مخ په اسانۍ سره وزغلي. د کار په بهیر کې تل دمه وکړئ او خپل د لاس بند په آرامۍ سره وګرځوئ. همدارنګه د لاس بندونه مو هم ګرم وساتئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړم.
د خدای په امان.
زلاندا یون،
ګلون اوریدونکو از مر سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه. عزیزانو، د یمن د درونز د مقاومت د بریاو د پروګرام له دوهم برخې سره مو ستاسو په خدمت کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
حاضر شویو. د سعودي ائتلاف د حملو په جواب کې د یمن د انصار الله د بی پیلوټ الوتکو مقاومت تر یو حد وکړای شو. د انصار الله د دفاعي او پوځي توان په اړه نظرونه بدل کړي او د یمن د جنگ انډول هم بدل کاندي. د دغه پروګرام په لومړي برخه کې مو د نن زمانه په جنگونو کې نویو ټکنالوژي او تر رسیدلو د اهمیت په اړه خبرې وکړي. په دې دوهمه برخه کې به د انصار الله د درونز د مقاومت تاریخي او کرونولوژي ته یو کتنه کوو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو د یمن د جنگ پیل د انصار الله دفاعي توان د پراختیا یو نوی پیل ګڼلی شو. په ایران کې د لویدیځ آسیا د مسایلو کارپوه ډاکټر سجاد محسنی وایي چې هغه څه چې د دواړو لورو د جنگ له حالاتو لاسته راځي دا دي چې په اوله کې د سکارډ توغندیو حملې د سعودي ائتلاف سختو حملو ته د انصار الله متقابل ځواب و، که څه هم ډېر متناسب نه و. دغه ځوابونه د وخت په تیریدو سره لا متنوع شول. په دې ډول چې کابو 2013 کال د تیریګرو په مورچو د گزار کولو لپاره د انصار الله د ډرونز طاقت زیات شو، دغه حملو مختلف ځایونه لرل شي. مهم یې د آرامکو په تاسیساتو ویجړونکي حمله وه. د 2015 کال له مارچا د جنگ پیل د سعودي اماراتي تیریګرو د هوایی حملو په برتري سره پیل شو. په هغه زمانه کې له هوایي حملو سره د مقابلې لپاره د انصار الله توان نسبتا ټیټ و چې ورو ورو د دفاعي طاقت د جبران لپاره هڅې پیل شوې. هغه څه چې طبیعي ښکارېدل دا چې انصار الله د یو داسې سازمان په توګه چې په دومره اندازه یې جنګي تجربه نه لرله او د جنګي الوتکو د استفادې لپاره یې کافي توان هم نه درلود، لازم انډول یې نشو پیدا کولی. په دې اساس د ډرون او بې پیلټ الوتکو څخه د استفادې توان ته رسیدلو کابو درې کاله وخت واخیسته، خو په دې موده کې انصار الله وتوانېده د خلکو په ملاتړ د تیریګرو په وړاندې هر اړخیزه مقاومت جوړ او برابر کړي.
د انصار الله لومړی د ډرون حمله له 2013 کال پیل شوه. په دې کې یو مهم حمله د 2013 میلادي کال د اپریل په 11 نیټه و. دغه ورځ له هغو تاریخي او تاریخونو ګڼلی شو چې عملا د انصار الله د بې پیلوټو الوتکو د مقاومت د سعودي تیریګري سعودي ائتلاف په خلاف په نوي پړاو کې داخل شو. په 2013 میلادي کال کې کابو داسې حمله وشو چې دقیقې ثبت شوي نه دي، خو د 2019 کال د انصار الله د ډرون الوتکو د کامیابی او حملو د زیاتولو کال ګڼلی شو. د 2019 هغه کال دی چې د انصار الله ولسی غورځنګ هڅه وکړه د نویو توغندیو ترڅنګ د ډرون په برخه کې خپل زیات توان وکاروي. په 2019 کال د یمن په ملکی مرکزونو د سعودي جنگي الوتکو د بیا بیا تیریو په جواب کې د یمن ډرون الوتکو د اسودی په جنوب کې له سعودي ائتلاف په ځواکونو د ډرون حمله وکړه. همداراز د عربستان په هوایي ډګرونو او د تیلو په چاڼ ځایونو یې اغیزمنې او کامیابې حمله هم ترسره کړې. دا خبره چې د سعودي تیریګرو د انرژي د تولید سرچینې د یمن د ډرون حملو اصلي مرکزونه دي، په دوو علتونو دې مسلې ته پام شوی او مهم دي. لومړی دا چې د عربستان په دولت اقتصادي فشار زیاتوي او په نتیجه کې د جنگ د ختمولو لپاره پر دولت د باو زیاتېږي. دوهم دلیل په لویدیز په تیره بیا امریکا کې د تیریګرو ځواکونو پر ملاتړ د دباو راوستل دي، ځکه چې هغوی د خپلو تیلي شرکتونو ګټې په خطر کې ویني او په نتیجه کې هڅه کوي د جنگ د ختمولو لپاره یوه چاره ولټوي. په همدې لړ کې د 2019 کال د مۍ په 15 د انصار الله د عربستان په نورو تیلي لیکو بریدونه وکړل، او د 2019 کال د جون په 18 انصار الله د عربستان په جنوب لویدیز په ابها هوایی ډګر حمله وکړه. هغه هوایی ډګر چې د یمن په شمال د حملې لپاره د ائتلافي ځواکونو لوجستیکي سرچینه ده.
عزیزانو، د 2019 کال د جولای په 2 د انصار الله لوري نوی ډرون حمله وشوه چې په دغو بریدونو کې انصار الله وویل په ابها کې د ائتلاف د هوایي ځواک په خلاف پراخې حملې پیل کړي دي. وروسته له دې چې سعودي ائتلافي ځواکونو په بېرحمۍ سره د یمن په دفاع ښارونو حملې زیاتې وکړې، د یمن مقاومت ځواکونو 2019 کال د اګست په 15 یو ځل بیا د عربستان په خلاف بریدونه وکړل. همداراز د اګست په لومړۍ هم د انصار الله حمله وشوې چې هدف یې د عربستان او یمن له پولو په سلګونو کیلومتره لیرې د سعودي دمام ښار و. هغه ځای چې د سعودي عربستان د تیلي اقتصاد په قطب په حمله سربیره سعودي ته دا پیغام هم ورکړ چې د دغه هیواد هیڅ ځای د انصار الله د توغندیو او ډرون له شیش ته بهر نه دی. د عربستان په غازی سرچینې د 2019 کال د اگست 12 حمله تر ټولو مهمه ډرون حمله و چې پکې د عربستان د غازی سرچینو بنسټونو یو لړ توانونه ورسیدل. په دغو حملو کې د انصار الله ویندوی ویلي و چې دغه سازمان اشبات د میدان په 10 ډرون الوتکو سره په نښه کړی دی چې د عربستان په خاوره کې تر ټولو لویه حمله یې ګڼلې وه. له دغو حملو او د انصار الله له بریاو سره سره آرامکو شرکت د دغو حملو د نفسیاتي اثراتو د مخنیوي لپاره ادعا وکړه چې دغو بریدونه د سر تاوانونه نه دي درلودلي.
د یمن د جګړې په تاریخ کې یو تر ټولو د بې پیلوټو الوتکو مهم برید د 2014 میلادي کال د ستمبر د میاشتې د 14 نیټې بریدونه و چې د انصار الله د غورزنګ له لورې د ارامکو په شرکت وشول. په دغو بریدونو کې د ابقیق او د خریس سیمې په نښه شوې. دغه بریدونه په حقیقت کې په عربستان باندې د یمن د بریدونو تر ټولو مهم بلل کیږي، ځکه چې د سعودي په تیلي تاسیساتو کې پراخ ورانتیاوي رامنځته کړي، په داسې ډول چې د عربستان د تیلو د ورځني تولید کچه له 11 میلیون بوشکې څخه 15 میلیون بوشکو ته راټیټه شوه. په دغه پیښه کې عربستان ته پراخ مالي زیانونه ورواوخته او د بلې خوا څخه د عربستان د هوایی دفاع سیستمونو د ناکامۍ ښودنه وکړه. عربستان د امریکایي هوایی دفاع سیستم پاتریوټ څخه کار اخلي. د یمن د ولسي ځواکونو دغه برید یو ډول مخنیوونکي دفاعي برید بلل کیږي. سعودي تر دې بریده وروسته پوه شو چې انصار الله د دوی تر ارزونو او سوچ نه زیات تاوان سعودي ته اړولی شي.
په 2000 میلادي کال کې هم د انصار الله توغندیز بریدونه زیات شول، تر څو د بی پیلټ الوتکو تر څنګ د یمن د مخنیونکي مدافع قوې د ستراتیژیو په اصلي وزرو بدل شي. سږ کال د یمن په خاوره کې دننه هم د سعودي په تیریګرو باندې د بی پیلټ الوتکو بریدونه ترسره شول. په 2000 میلادي کال کې اکثره جګړې د مارب د ستراتیژي خار د نیولو په سر وشوې. داسې سیمې چې د تیلي میدانونه په کې واقع شوې دي، د 2000 کال په فروری او جون میاشتو کې په سعودي باندې د بی پیلټ الوتکو بریدونه دوام وموند. د یمن ولسي ځواکونو د بی پیلټ الوتکو ترڅنګ بالستیک او کروز میزایلونه هم په سعودي باندې توغولي دي. د یمن ولسي ځواکونو په دې هدف په سعودي باندې دغه بریدونه وکړ، تر څو سعودي تیریګر ائتلاف اوربند ته مجبور کړي. د انصار الله غورزنګ وویل چې په یادو بریدونو کې د 12 بی پیلټ الوتکو او د 2 د قدس کروز توغندې د دفاعي موخو په لړ کې کارولې دي.
قدرمن اوریدونکو، د 2000 میلادي کال د سپتمبر په 8 نیټه د انصار الله ولسی غورزنګ له لوري په سعودي تیریګرو باندې یو بل برید ترسره شو. دغه برید پر یمن باندې د سعودي د تیریګر ائتلاف د پراخو هوایی بریدونو په ځواب کې ترسره شو. ریاض دا وکړه چې د یمن له لوري ترسره شوي بریدونه هیڅ ډول زیان نه دی اړولي او ناکامه وي. د 2019 میلادي کال په پرتله په 2000 میلادي کال کې په سعودي باندې د انصار الله د سعود ولسی ځواکونو د بی پیلوټو الوتکو په بریدونو کې کمی راغلی دی. دا ښیي چې د دواړو لورو ترمنځ ټینشن کم شوی او پر ځای په سیاسي حل لارو تمرکز شوی دی. خو د سعودي ائتلاف د لوري د پراخو هوایی بریدونو په دوام سره د 2021 میلادي کال د یمن د بی پیلوټو الوتکو په بریدونو سره پیل شو، لیکن دا ځل د انصار الله غورزنګ خپل دفاعي وړتیاوي د حساسو پوځي اډو په نیولو متمرکز کړي وي، تر څو له دې لارې په مذاکراتو کې برلاسوي.
ایزانو په 2020 میلادي کال کې د انصار الله غورزنګ بیا ځلی په خپلو ځوابي بریدونو کې د دې غورزنګ وړتیاوي په اثبات ورسولي. خو د امریکای په ولسمشریزو ټاکنو کې د بایډن بریالیتوب د ترهګرو لالډیسټ څخه د انصار الله د ولسي غورزنګ د نوم لیدل کېده او د سیاسي مذاکراتو لپاره د غوښتنو زیاتېدا د دې سبب شو چې د یمن د انصار الله غورزنګ په سعودي تیریګر ائتلاف باندې خپل بریدونه کم کړي. خو سره له دې ځنو بریدونو ته اشاره کولی شو چې د بی پیلټ الوتکو په مټ ترسره شوې دي. د 2021 میلادي کال د فروری د میاشتې په 14 د انصار الله غورزنګ د سعودي عرب په جنوب لویدیځ کې د ابها هوایي میدان په نښه کړ. د مارچ د میاشتې په 8 بیا د سعودي په جنوب لویدیځ کې جازان ته 12 په وسلو سنبال بی پیلټ الوتکې واستولې چې د سعودي تیریګر ائتلاف ته درانده مرګ ژوبله وړوله. همدارس د اپریل د میاشتې په 8 د انصار الله د ځواکونو ویان یحیی سری رسندوی ته وویل چې د سعودي د خاورې په عمق کې د ریاض په جنوب خمیس مشید کې هما اساس بریدونه شوی د المسیر د راپور سره سم دغه بریدونه د قاصف په نامه د پرمختللو بے پیلټ الوتکو په مټ تر سره شوی دی.
عزیزانو د دغه ځانګړي مطلب وختم پام دې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ مستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل الله وملګری. ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری. Thank you.